په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږ یاست. بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوې ده. ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون درې ورکوونکو شمیر پرون اعلان کړ. خبرونه په خبرونو پیلو. د ملي اردو چارواکي وایي وسلولو طالبانو په فاریاب کې د عامو خلکو کورونه سوځولي دي. د رغ صدر اعظم وایي د اداري فساد ختمېدو لپاره د مظاهره چانو غوښتنه پر حق ده. شمالي کوریا ادعا کوي چې تر اوربو لاندې د بالستیک توغندي لومړۍ ازموینه په تیرو دریو کلونو کې یوه بریالۍ حادثه وه. افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب ولایت کې د ملکیانو کورونه سوځولې دي. د شمال د 209 شاهین قل اردو ویان هنی فریزایی رسنیو ته په یو استول سوي ژغیز پیغام کې ویلي چې طالبانو د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلق سیمه کې د عامو وګړو کورونه د دولتي ځواکونو، سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاتسونوالو د کورونو په نوم سوځولې دي. دهشتګر طالبان په هر ځای کې چې ماتې وخوري له خلکو یې تاوان اخلي. له بادمرغه دا ځل یې هم زموږ بېګناه هیوادوال د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلق سیمه کې بې کوره کړل. وسلولو طالبانو تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. خواجه سبسپوش د فاریاب ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې د طالبانو فعالیتونه سږکال پکې خورا زیات سوي دي. افغان چارواکي د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایی او توپچی حملو کې د یو قومندان په ګډون د اتو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 میوند قل اردو مطبوعاتي څنګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې دغه عملیات پرون مازیګر د نهر سراج ولسوالۍ په سیدان سیمه کې د طالبانو پر مرکزونو وسول چې په نتیجه کې طالب قومندان رفیع الله له خپلو اوو ملګرو سره ووژل سو. خبر پانی زیاتی وی چې د عملیاتو پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن سوي. وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګري ملتونه وایي چې د روان کال له پیل نږدې 4000 افغانان له ترکیې څخه ایستل سوي او افغانستان ته لیږل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون دفتر اوچا په خپله اونیزه خبر پاڼه کې ویلي چې د سپتمبر تر 3 پورې نږدې 4000 افغانان له ترکیې او محدود شمیر نور له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استول سوي دي. د اوچا په خبر پاڼه کې یادونه سوي چې د ساشکال له پایله تر 2000 زیات خلک د جګړو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور سوي دي. خبر پاڼه د ملګرو ملتونو د ارقامو په حواله زیاتوي چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان په لویدیځ کې د 215 زره بې ځای سویو له ډلې شاوخوا 3000 د تیر کال د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ سوي چې د جګړو او بېوزلۍ له کبله بیرته خپلو کورونو ته هم نسي ستنېدلی. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د رغ صدر اعظم وایي د اداري فساد د ختمېدو لپاره د مظاهره چانو غوښتنه پر حق ده، خو عادل عبدالمهدي وروستۍ ناکراري وغندله او د دولت د تخریب هڅه یې وبلله چې په نتیجه کې تر 300 زیات کسان وژل سوي دي. د رغ صدر اعظم عادل عبدالمهدي نن جمعه په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د مظاهره چانو ټولو پر حق غوښتنې به پر ځای کیږي.
وأؤكد أن صوتكم مسموع.
زبياتينګارکوم چې تاسو ترې اعتراض مخکې هم تاسو راغورې دل سوي موږ یو سرګن تفاهم ترسیدلې چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه د کاري فرصتونو ایجاد ځوانانو او اصلاحاتو ته پاملرنه پر حق غوښتنې دي. هغه اندېښنې چې تاسو شولې زموږ اندېښنې هم ده. موږ ټولې پر حق غوښتنې تعقیبو او ورته ځواب وایو. د عراق د پلازمینې بغداد او نورو ښارونو پر لارو او سړکونو له تیرې سه شنبې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال تر 1.3 لږ تر لږه 1.3 کسان وژل سوي دي. د ټپیانو شمیر تر 1400 کسانو اوښتی دی. په مړو ټپیانو کې پولیس هم شامل دي. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې ښکېل خواوو ته د زغم سپارښتنه کړې ده. شمالي کوریا ادعا کوي چې تر اوبو لاندې د بالستیک توغندۍ لومړۍ ازموینه یې په تیرو دریو کلونو کې یوه بریالۍ حادثه وه. ظاهرا دا پر اټومي موضوع د امریکا له متحده ایالاتونو سره د رواني اونۍ په پلان سو خبرو کې د امتیاز اخیستلو یو اقدام ګڼل کیږي. د شمالي کوریا دولتي اژانس پرون خبر ورکړی چې د میزایلو دغه ازموینه تیره چهارشنبه سوې ده. پینګ یانګ وایي چې په دې ازموینه کې د پوک ګوګ سونګ درې په نوم دغه میزایل وتوغول سو چې له اوبتل څخه د توغول کېدو وړتیا لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې اټومي ازموینې د شمالي کوریا د نورو اټومي ازموینو په څیر سپکه غوسه څرګنده کړې ده. ډونالډ ټرمپ خبرلانو ته وویل چې دوی غواړي خبرې وکړي، موږ به هم ورسره خبرو ته کښینو. په پام کې ده د امریکا او شمالي کوریا چارواکي نن او سبا د سویډن په پلازمېنه سټاکهولم کې په کاري سطحه کې مذاکرې پیل کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې راتلونکې اونۍ د بریتانیا، فرانسې او جرمني په بلنه د تړلو دروازو تر شا د میزایلو د ازموینو په اړه خبرې وکړي. د ازادي رادیو دا د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې سوي. خوځینې راپورونه هم خبرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو شمیر پرون اعلان کړ. د دې کمیسون په خبره په دغه انتخاباتو کې نږدې 2,000,000 کسانو ګډون کړی وو. احمد تکل او نورو تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان لمخې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د ګډونوالو شمیر نږدې 2,900,000 کسانو ته رسیږي. د دې کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله پرون مازدیګر په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دا ارقام وروستي نه دي او ښایي بدلون پکې راشي.
مجموع آرایی که برای ما تا این لحظه گزارش شده 2,695,000
در طول رای و شمیر چه مکتر رسیده لیدی 2,695,000 کسانو ترسیگی. در یادوانی ورده چه در ارقام دقیق ندی، زموږ څیړنې روانې دي او ښایي کموالی پکې راشي، ځکه زموږ راپورونه ښایي چې په ځینو محلونو او مرکزونو کې له بایومیتریک پرته رای هم کارول شوي دي. دا رای به له بایومیتریک شویو رایو جلا شي او چې دا کار وشو نو دا شمېره به راکمه شي. مولانا عبدالله وویل د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو ټول 4,640 اتیا مرکزونه چې 6,518 محلونه پکې وو پرانیستي او 609 اتیا مرکزونه بند وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې غړي په وینا بلخ د رای ورکولو د 126 بندو مرکزونو په لرلو سره د هغو ولایتونو په سر کې وو چې تر ټولو زیات مرکزونه یې بند وو. د کورنیو چارو وزارت له انتخاباتو مخکې ویلي وو چې د 4,924 مرکزونو امنیت به خوندي کړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایه ورکوونکو شمیر داسې اعلان کړي چې له مخې په هر مرکز کې د رایه ورکوونکو شمیر واضح وي. د دې بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په دې اړه تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقامو په اړه باندې که هغه مراکز دي که هغه ګډون کوونکو او د هغوی د مشارکت سطحه ده د مراکزو په تحقیق سره باید وړاندې کړي ټولنې ته، تر څو دغه بحث چې کوم ځای امن ده کوم ځای ناامن ده چېرته ګډون زیات ده او چېرته ګډون کم ده هغې پورې له منځه لاړ شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له 9.5 میلیون زیاتو خلکو نوملیکنه کړې وه. د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې چې د ملي وحدت د حکومت دواړه مشران مخکښ کاندیدان بلل کیږي د خلکو د پیکا ګډون علت تر ډیره امنیتي ګواښ بلل شوی. د دواړو کاندیدانو ټیمونو ویلې دي چې تر ټولو زیاتې رایې دوی ګټلې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو د نتیجو په اړه اټکلونه دې نه کوي او اجازه دې ورکړي چې کمیسیون نتایج اعلان کړي. د انتخاباتي مهال ویش لمخې ټاکل شوی چې د انتخاباتو لومړني نتایج دوه اونۍ وروسته د تلې په 28مه او وروستي نتایج د لړم د میاشتې په 14مه نیټه اعلان شي.
د احمد تکل په راپور کې مو وردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ. کمیسیون وایي چې په دغو انتخاباتو کې نږدې 2,900,000 کسانو ګډون کړی وو. په خوست کې د کوچیانو د بېلابېلو قومونو مشران او ځوانان وایي چې د ټراکوبو ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو په برخه کې زیاتې ستونزې لري. دوی دغه څرګندونې پرون په خوست کې د خوست پکتیا پکتیکا د کوچانو د لسکونو مشرانو په یو غونډه کې کړی دی. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اوریدلی سي.
په خوست کې د کوچي قومونو د سرخیلانو مخورو او دینی عالمانو د انسجام په لویه غونډه کې ویناوال ویل کوچی قومونه حتی د ژوند هغه لومړنۍ اسانتیاو لکه د څښاک اوبو، روغتیایي کلینیکونو، ښوونځیو او سړکونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په وینا حکومت باید د کوچیانو د ملاتړ له لارې مالداري احیا کړي او کوچیانو ته یو اقتصادي فرصت په نظر وکتل شي، نه داسې چې بیخي له نظره ولویږي. د تریزیو علیشیر ولسوالۍ اړوند د بابرک تانې یو قومي مشر امین جان آزادۍ راډیو ته د کوچیانو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. وی ویل
یار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل موته نه ده چې موته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه سره کم څه لازمه ده. کوم مکتبونه ته چې کابل نه وزارت نه موته امر راکړل سی هغه د منطقي خلک له موږ سره جنجال لري. باید دې ته د دولت مکمل رسیدګي و ترڅو پرې د دې غم دې وخوړل سی.
د کورړو اوسیدونکو حاجی دولت خان او د باټۍ تانی اوسیدونکو خایسته خان وای د کوچیانو ژوند بیخي په ټیټه سطح کې دی.
د کوچیانو ژوند ته صفر ولاړ دی. د ځوان ټاټوبی د کار نشتوالی، د مکتب نشتوالی، د کلینیک نشتوالی، نو دا ټولې اساسي ستونزې دي د کوچیانو لپاره.
ټول اوبه سي ډېر تنګ وي چې اوبه هم نشته. بېخي اوبه دي د خلکو د مالو د بنګانو یوازې یو ډنډوي مغه کې اوبه چې دا ډېر مشکلات لرو.
د پوهنتون دوه تنه کوچي محصلان طالب جان او فیض محمد غوښتنه کوي چې د کوچي نجونو او ښځو تعلیم ته توجه ډېره شي.
د کلینیک نشتوالی او د مکتبونو نشتوالی، د سرک نشتوالی، دغه اساسي ستونزې دي کوچان چې سر لاسو غریوان دي.
په دې ځون کې موږ د وناسو لپاره یو لیلی باید وي تصمیم ونیول شي او دلته باید یو لیلی جوړ شي ترڅو پرې موږ دغه د بېسوادۍ کچه کمه شي.
بل لوري ته د کوچیانو د سمون د لوی ریاست چارواکي د کوچي قومونو یاد ستونزې مني او وایي چې د کوچیانو د ژوند او مالدارۍ د ښه کولو لپاره د ځینو اساسي طرحو او برنامو د پلي کېدو پلان لري. د کوچیانو د چارو د سمون لوی رئیس حبیب رحمان وایي
نو اوس موږ په دې کار کوو چې دوی لپاره په اساسي شکل طرحې جوړې کړو. د هغو د تطبیق لپاره مونږه د ټول افغانستان کې اداري واحدونه او بالاخره مرکزي نظام توجه دې ته راجلب کړو چې د افغانستان د خیر او بقا لپاره د کوچیانو نه سالمه ګټه پورته.
کوچیان د خوست د مرکز په ګډون ډیریو سرحدي سیمو لکه باغ، تریزه، والي شیرو، لکڼو، خرسین او د ګربز ولسوالیو په ځینو ساحاتو کې میشتي. د خوست په ډیریو سیمو کې ځایي اوسیدونکي او کوچیان د سرسیمونو، دښتو او غرونو پر سر جنجال لري. کوچیان دا سیمې خپل حق بولي خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دا سیمې د دوی مالچرونه دي او کوچیانو په زور لاندې کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
نه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم ورو زر از من زمي شهیدانو ایبینو ماشین داسې په دندو په ځخه په ستړیا راکې دا خو د خدای وروي ته وګورئ دا اواز له خو وکړي دغه نظامي شهیدانو اکو حقوق باید په وخت ور ورسېږي. په وخت اکو حقوق ور ورسېږي. دا بېچارګان څه وکړي، کومه لاره وکړي، غلا وکړي، بدبخت خلک ما شان ډولې نه لري، نه کارسته، نه روزګارسته، نه بلسته. دغه د شهیدانو مایبینو روپۍ پر وخت سره دغه خلکو ته والي صاحب ته ووایاست د خدای روی دی، د قرآن روی ته وګوره. یو کس دیوال لوی بیا الله ته بل څوک نه لرو، اما بچان د لاسه ورکړه، اما انسانان د لاسه ورکړل. اخر نه اکو حقوق څوک ورکړي. ها د ازادي د راډیو څخه ډېرې مننه. کور ودان، سلام علیکم.
دا زابل ولایت د میزبان دولو سالي څخه د احترام تاسو ته پیژدم. زموږ د وقولو دولتي چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې د زابل په ولایت کې د میزبان دولو سالي څخه چې کوم حاصلات هغه مسوانه راوړي، هغه که بادام وي که انځر وي، هغه د لارې د پولیسو څخه ډېر زیات په عذاب دي. یعنې پر هره پوسته باندې یو دوه کتاره د انځرو څوکوي. همیشه یې دا عالي خپل رسمي معاش هم لري، لیکن دوی بس په دغو باندې پرتې دا مسوانه ډېر ورڅخه بتن کیوار نه کی خوشتي وته کی څنګه وته کی وی هو سلام
مثلا فردی بیزال احمدی د کلی وسیدن کین متاسه پانه سی دا چره به خاصه راشي دا کی مشکل ورو راشي لارا په ساحاتو ساتو باندې مریضان په موټر کې سواری د بګرامای لټوال لوړ پړو تر واکو باندې من غاک ورو را دا گاډي والا او دا رشکو والا مثلا چره به خاصه قومي ز پرای سرکونو بند کړی پرای اوسه که عام دا چر متره بند کړی دا په موټر په ساتو ساتو والا دی مثلا یامیر ارزی او دا ټول باندې هیڅ کیږي مثلا او جدي وختونه موږ دا سبونه احمدی نه چره به خاصه سره کې موږ
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د لونګۍ د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړی.
د دیني لحاظ دا نبی علیه الصلاۃ والسلام لونګۍ په سر کړی، خو مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې له آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسی و او ورپسې چې ورسته ولس مشر و دام پولیسی ناول ده به ما و غختل چې ترازه.
په فنکار برخه کې ل ډولکی و هون کی انارګل سره دغه په فن خبرې کو.
دا سیاسر ته کښنه و بوول دوه دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښ او کس په وسم زده تم.
په ادب جام کې د استاد هدایت الله ژوند ته تم کیګو. وزر پانه کی با لند کیسا رنزور احساس واوری.
ماشومه چی بهر دی سړی غږ واورید رمنډه کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرید.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوری. د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سراوړم زکه دا زل راتلم داسې صحیح فراوړم د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورخښوي غمې که خرڅوی نه نو تاته تو فراوړم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
د اکتوبر 2 نیټه د عدم تشدد نړیواله ورځ وه. دا ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي، خو نمانځنه په هغو هیوادونو کې ډیره بارزه وي چې په کوم هیوادونو کې جنگ روان وي. دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري په 2005 میلادي کال وټاکل شو او تاریخي شالید یې د هند نیمې وچې د عدم تشدد د لوی مبارز موهنداس ګاندي د زوکړې ورځ وه. دا باید هېره نه کړو چې د هند په نیمه وچه کې د موهنداس ګاندي د عدم تشدد له سیاست سره سره په پښتون افغان وطن کې هم د دغه سیاست یو پیروکار موجود و. خان عبدالغفار خان د عدم تشدد د سیاست هغه مبارز نوم دی چې په پښتنو کې د عدم تشدد لار د لومړي ځل لپاره رامنځته کړه او د ژوند تر پایه دغه سیاست ته وفادار پاتې شو. په 2011 کال د اکتوبر په میاشت کې مې په هند کې د ګاندی للمسی تارا ګاندی سره وکتل. هغې راته ویل چې باچا خان یې څو ځله کور ته ورغلی.
हमारे घर ठहरते थे अपने बेटों के साथ और एक साथ 5-6 पठान लोग होते थे पाकिस्तान की वहाँ के ज़माने
दवाई ची پښتانه باید د پاچا خان له سیاست استفاده وکړي او د جنگ لار پریږدي، نور د عدم تشدد لار خپل کړي. که چیرې پښتانه د پاچا خان سیاست درست مطالعه کړي نو زه فکر کوم چې د پښتنو ډیر مشکلات به حل شي. هغه یو ډیر مبارز او زړه خوږ انسان و. څو ځلې زموږ کور ته راغلی و او ماته تحفې هم راوړې وې. تارا ګاندی ویل چې په پښتنو کې به د پاچا خان په څیر انسانان ډیر کم پیدا شي، نو باید د پاچا خان د عدم تشدد سیاست مطالعه شي او د روان ناورین د کنټرول لپاره ترې استفاده وشي. د رادیوي مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د سیاست پښتون مبارز پاچا خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له فرشتي مرسل د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په افغانستان کې د لومړني خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري تیرونه د لومړی خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړ. دغه موزیم د ترکی موزیم په نامه د کابل په څلورمه کارتیه کې په فعالیت پیل کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د ترکی موزیم د فعالیت جواز د صادرولو په وخت کې ویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې فرهنګي برخې ته زیات زیانونه اوښتي دي او د خصوصي موزیمونو جوړول کولی شي چې د فرهنګ د پرمختګ په لاره کې ګټور وي. د هغه د څرګندونو له مخې موزیمونه د عامه ذهنیتونو د روښانولو مرجع ده او هر څوک چې د فرهنګ په برخه کې فعالیت وکړي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له هغو سره همکاري کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین زیاته کړه د دوو نورو خصوصي موزیمونو د فعالیت د جواز سندونه د قانوني پړاوونو د بشپړولو په حال کې دي او ډیر ژر به هغوی ته د فعالیت جواز ورکړل شي. د تاریخ د موزیم مسؤول یار محمد تاریخ ویل چې په تاریخ موزیم کې د افغانستان د معاصر تاریخ آثار ننداری ته وړاندې کیږي او دغه راز هنري او فرهنګي فعالیتونه به پکې ترسره شي. د دې د څرګندونو له مخې د فرهنګي فضا په رامنځته کولو کې د خصوصي موزیمونو رول ارزښتناک دی. په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست حسین ساپی په مشرۍ د هنر د عالی شورا غونډه کې پریکړه وشوه چې په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړ شي. په دې غونډه کې لومړی د هنر د عالی شورا مرستیال تیمورشاه د دغه شورا د یو کلن کارونو او فعالیتونو رپورټ وړاندې کړ. هغه ټینګار وکړ چې شورا کولای شي د خپل کاري کړنلارو په پام کې نیولو سره د هیواد په کچه په پراخ ډول خپل پروګرامونه تنظیم کړي او د خپل کار د لارې پر سر ستونزې لري کړي او په دې لاره کې د دولت ملاتړ هم مهم وبوله. په دې غونډه کې د هنر د عالی شورا غړو هم د شورا د کاري چارو د ښوالي او د اړونده پروګرام د ښې همغږۍ په خاطر خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. په همدې ترتیب په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل په باب د علمي سیمینار د جوړولو او د هنر جشنوارې د ترسره کولو په موخه یوه کمیټه جوړه شوه چې په دې لاره کې کار وکړي او د کمیټې کاري رپورټ د شورا راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې د کتاب ټولولو کمپاین پیل کړ. د کونړ د مرکز اسد آباد ښار په زړه شهیدانو څلور لارې کې د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د معلولینو اتحادیې خیمه درولې چې په کې له خلکو څخه د غږیزو او لیکنو پیغامونو پر مټ هیله کېږي چې هغه کتابونه چې له دوی سره په کورونو کې پراته دي او دوی نه لولي خیمې ته وروړي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس جنت ګل فدا ویل چې د کتاب ټولولو مخه په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود عامول دي. فدا زیاتوي چې پر ځان او نړۍ باندې د برلاسي لپاره اسانه او ارزانه لار د کتاب او لوست سره مینه ده. په همدې حال کې د کونړ د والی مرستیال ګل محمد بیدار هم د کتاب ارزښت تر بل هر څه لوړ ګڼي. هغه وایي په آخرت کې جنت او په نړۍ کې د پرمختګ حقیقت ته رسیدل د کتاب له پاڼو زده کېدلی شي. مرستیال والی له خلکو یې لوکړه چې دغه خیمه ته خپل اضافي کتابونه راوړي ترڅو د کتاب مطالعه ترڅنګ د کتاب ورکونې دود راژوندی شي. په ورته وخت کې په کونړ کې د معلولینو اتحادیې مشر فدا نوروي په پام کې لري چې د کتاب ټولولو لړۍ د دغه ولایت ولسوالۍ ته هم وغځوي. هغه د ټولنې له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د مطالعې په کولو سره دغه دود بیا راژوندی کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی عامر حشمت لاجمن وایي د کونړ فرهنګ پالو او معارف پالو ځوانانو تر دې دمه لسګونه بیلابیل کتابونه د کتاب راټولونې په لړ کې زموږ په واک کې راکړي دي.
سلګونه کال وړاندې خوشحال خټک ویلي چې د ستار تړي هزار دي د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک د ستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. زموږ همکاران نوریه جبارخیل د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړې تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړې د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړې د پښتنو قامي نه خده او دا نه خبایت په ډیر درنک سره وساتل شي.
زمونږ د قامي نه خده او کامی نخه ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلاناوه نو په پکړې کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړې د مشرۍ عزت او ویاړ نخه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای کلیوی خو دستار پختنی ارزښت لري، لبل خو لونګي تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلوات و سلام لونګي په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګي وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګي به په سر کول، او په ټول ملتونو کې لونګي شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زئی پاړه وایي،
دستار هر کس کولای شي چې وتړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغه کړنې بیا ځینې خلک پر کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار
د کندهار اوسیدونکو و 50 کلن علی احمد وایي چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نوموړی په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وایي،
دا لونګۍ چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تورې نرۍ لیکې دي او زرینې دي، ډیزاین ولای دي. دا د شار خلک چې د ودوت چتړي د نازک زرین ولري، ل ډیزاین ولای، ساده ډیزاین ولای دا خلک یې، او د اطراف خلک چې هغه ساده لونګی تړي، او دا چنه کې پاخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګی تړي، ځوانان یې تړي، خام په لغدار دي هغه ځوانان یې تړي، سپنجر یې تړي، او پاجون چې دی هغه د لیمان تړي، د اطراف خلک تړي. کله مثال خبرې لمند او ارغنده او دا شو
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیوه ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوم.
څو دې لونګۍ لري، څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبره یې زه په میاشت کې لونګۍ ونه خلم. دا میاشت کې به یو پړګۍ یا لونګۍ نو هغه هم د شي نه خلم. 15 زره شپږ زره افغانۍ په ورنه کې مغه تړمم نه.
نمونه
را تخصیصې؟ نمونه اخته سم یو دغه مثال ورکمنې هندي لونګۍ تړم په پکول کې، بیا باجو واکې چرانی پکول پرمایشه جوړو، نو دا شی زه استعمالوم. دا وزیري پړګۍ نه دي، دام تړم.
ام داوس به کور کې څو دانې لونګۍ ولري؟
یاره تقریبا درو خو نسمیله، یو شل دانې خو بي.
شل دانې لونګۍ بیا څنګه د چې مين چې خرابېږي نه؟
بیا دې دوبي د ورلو دوبي دغه جوړ کې ده.
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دې ته سختي کا؟
نه ډیر اسان یې، موږ دا ریواج او رسم نه لګم، موږ بدیل لا دون نه دی باندې شرمې کو باجو وخت کې چې ما په کول بزر کړی، یا مې تاسو حاضر نه یا لونګۍ نه دې چې باجو وخت کې مړی ژوندی دراسو بیا نو ځان بدره د کاری ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده.
لونګۍ سره معمولا څرخم کالی تا غوندی، آیا امرنګ دی لونګی دی کنه؟
نه نه، کالی چې کوم را برابر سوده که کوم خوان راګل مغه سره مند. مثال باجه ورکې واسطه دی اورنګ خوخه سي د سی یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیا یو کی مونږه حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سم مغه غوندو، کوم رنګ خوخ سي جامع مغه رقم خوخ سي، مثال دا رنګ بر کوم مغه نه لرو.
زیر کسان چې بیا چیرتلار سي دی خیخه مسله چې البته دی خوخه بیا لونګی ورکې تاسو کې دا مسله څنګه
مګین داسته؟ بازی وخت کې چې اوس وادي مثال خپلوانو چا لګه بیا سپینګیره ملک مسیر یا سوګور سي، هغه ته بیا مونږه دا درونګي شور کې دا ډېر پترنده هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي واسطه.
د خغلی کوچی په خبره چې دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډي وهي.
چپنر باندی ویلکا اوس په هر کدو چگیږي، اوس په هر جڑا خوريږي، اوس په هر کدو چگیږي، اوس په هر جڑا خوريږي، یو باتور ملت غرقي.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کال وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروشتم تلینو د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروسته چاپ شوی ناول چې وروسته ولسمشر نومیږي د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مر سره دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیر کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی بینو د ګوتو په شمار خلک به ویو پکې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړو؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینه مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپله چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه د ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدي ته ما دا مشوره ورکړې وه چې ته راځه، ته لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم دی کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما هم له هغه نه مخکې پلان درلود، ډیر فکر مې پرې کړی و، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز سلام په ګران غختی و، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساينس فیکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کم بود و. نو چون زما لومړنی ناولم چې و هغه پولیسي و او ورپسې چې ورسته ولسمشر و، دا پولیسي ناول دی. به ما و غختل چې ترازه ځکه چې هغه د سه حادثه و چې دغه لپاره په کار د سه و چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظر پټه و او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خبرول په کار و، نو ما ځکه پریکړه وکړه چې بیا دغه سه د ورسته ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
نو یا سب کڅم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې د دې داسې پیښې نه پرده پورته کول چې هم د اوسم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلې او چا دغه پیخ رامنځته کړی ده. څه ډول زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې د اوسم حالات جنگی دي او یو ډیرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګیزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هیواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل، هر څه لیدل چې د انجام څه دی، لکه کله چې د ولسمشر شو ټول مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل، چا ورته ویلي چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړي، وایي چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکي انجام به مرګ وي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپل به ویل کې دې څه زمر شم او څوک مې د خخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غونډه جرأت ونه کوم چې هغه کولی سي زی ولا ونه کوم. نو ما ځکه دا جرأت وکړ، بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حق لباندې ډیر توپیر راغلی دی. هغه خلکو چې د کافر ملحد کمونست بال، نن هغه په ویار سره وایي چې د یو اتل و. نو ما دا درک را چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلې دي هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما غوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته ډیر خوند راکړ او ډیر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمېر نور لیکوالان دي که څه هم په نورو برخو کې به یې لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي. نو خامخا د دې لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي.
د یو داسي لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړي دا وې پاره د لارښوونه څه ده څه باید وکړي چې هغه دا ډول ناولونه ولیکي
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري هم نابغه دانه ده چې په ټول علوم کې د نبوغ ته ورسیږي نابغه ده چې په یوې برخه کې معلومات ولري تخصص ولري نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري ځینې په ټولنیزو مسایلو کې ځینې په پولیسي کې ځینې په تاریخي کې خو زما مشوره به ورته البته ده چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري لکه ما تاریخي پولیسي ساينس فیکشن مینه ټولنیز بیا د پمغه برخه کې لیکوالي وکي یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسيږي نو یو مشوره به مم دی چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي دوم بده چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي هغه برخه کې شته غواړي لیکلو کې او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق کوي او بل مهمه دا ده ما چې دا تجربه کړم چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې تر وانه ناول ولیکي دا فوکس به ډیر پکې مراد شي ځکه چې تاریخ یو بهر ده یا د یو ولسمشر ژوند یو بهر ده اقتصادي سیاسي ټولنیز ډیر پراخ برخه لري نو د کې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول دا به زویم چې بریالي توبي ځکه که دا یو بهر ده چې ته پکې نه نو ځنه لار در نو رکیږي نو خلاره امدا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکي هغه ته تحقیق وکي او درک چې د دغه موضوع یا دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري بیا مغه برخه باندې تکرار وکي
نه یاته په افغانستان کې او په ځنګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده
یو مسله چې ما ورسته لدینه درک دلته یو غلط فهمي ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي که زه یو تاریخي ناول لیکم کچیر ما سل په سل کې په دې باندې عقیده درلودلې چې زه سم یو ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم نو چې ما ناول تر واړه و نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې د سې دی چې سید حقیقت پکې شته دی اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی د افسانو هم پکې ځای شته دی د احساساتو ځایول هم پکې ځای شته دی هنر هم پکې ځای شته دی سید په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښشته ده خو دومره نه ده چې لکه مونږه چې څنګه تاریخ لیکو د تاریخ او د تاریخي ناولونو د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوجو کاندې نو زه هم دلته هغه سوجي شته ده چې نور هوادونو ته یا د نور هوادونو خلکو ته افسانې ښکاری نو دلته حقیقت یې رښوی دي ځکه چې سلويخ کاله جنگونو په مونږ هغه کانی وکولې چې اوس مونږه لکه افغانستان چې یو تخیلي هواد دي خلکو د څه ښکاری ځکه لکه فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولمه نو هغه کې چې کله یو خطرناک سیمه معرفي کیږي نو د لیکوال او د فلم جوړونکو افغانستان نو مرته ورکه نو افغانستان کې التیا شته دی ولې نشته دی خدا دې چې دغه څه کتابونه خلکو کې د مطالعه شوق پکې دا کی بلدا ده چې دغه څه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري کومنګ وشو کولای لکه د ډاکټر نجیب ته قتل موضوع چې ډیر جدي او سو ارخیزه موضوع وا چې زینو تخه زینو تعتل او زینو تخاین و هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کول لکه تفریحي لکه تنزی لکه کومیدی لکه د وخت تیرې دوه لپاره یو کتاب لولي نو لکه یو داسې یو موضوع ته ډیر خسته سنگار ورته و کې هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې خو په مېس کې بیا ډیر جدي مسایل نشته ده
هم بل هغه موضوع خبر شي هم به تفریح وشي
هم بل موضوع نه خبر شي هم به تفریح وشي هم به خلک ولول
د روسي پښتون په توګه لدی ورسته د سکون ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پوری تاریخي پولیسي حیثیت لري
او زه پلان لرم ما را روان ناول چې دی لیوانه ولس مشر دی هغه په اروخات داود خان باندې زلیکم خله بده مرغه یو شای چې په افغانستان کې ډیر بد دو دی د کاپی رائټ مسله ده ما 2000 وتم کې ولسمشر ما وجلې ولیکل هغه نورست زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورک بیا نو دویم کتاب ورسته ولسمشر سو دریم زما همدا لیوانه ولسمشر په دې مینس کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب ک ز فکر کوم چې आवाज په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده په کار نه و چې بل چا دا نومي خوي او د نټول لیکوالانو خبر دي نو هغه د مهرباني وکي په محتوا کې د داسې سوالي کې چې هم نوې نوم کشف کی هم محتوا یې پزله پوری نو د لړۍ ته تر سو پوری چې ولس مشره زما ته دوام ورکوم او زما خپل دغه د یا تاریخی پولیسی ناولونه یا هم یواز پولیسی ناولونه ته ان شاء الله دوام ورکوم
ډیر مننه
مهرباني
انارګل چی په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقي په محفلونو کې ډولکی غږوي وای چې ډولکی وهینو یو ځانګړي جذبه اخلي هغه وای چې دغه کارته د مینی له عمله مخه کړی ده چې لته روپینزو کلونو راهیسی ډولکی وهی او سخت خوند تر اخلي په فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړي
فنکار
انارګل
انارګل څه کار کوي
د ساز کوم
موسیقي ژغه
موسیقي ژغه
موسیقي خوري دی علي د څه ژغه په موسیقي کې
ډولک
ډولک ژغه خیر ورغه اوس څه ډول ژغه وا دا وا د صدا خو دې شو زده کړی دی ولا
ولا گزاره کوم
څوري وخت کې جوړا کوی
پنځه کال کې
پنځه کال کې چې څوري وخت تاسو دکو دا
یار یو کال کې زده کو
ډولک دی ولې زده کو د دې پر تاسو دکو چې ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي شوق ورسره
یار ډیر شوق ورسره او ډیر شوق ورسره ډولک
سره هغه شوق چې دا ول ورسره وستي به هغه شوق ورسره
او وستي ما هغه شوق ورسره ډیر سوي کم سوي نه ده
ولې ډیر سوي
خو ما د سره مين نه
دا هغه ول چې زده کو پرس کده سي دو درې سندر دی پکې زده وي د سي دو درې طرزنه یا دو درې هغه لا یو ری د موسیقي چورته واغه د پکې زده وس ډیر زکړې کڅه
و وس مې ډیر زکړه هغه ټیم خو بدل زده سیاسر ته کښنې و بوولو دوه دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم څو کس او کښ او کس پر وسم زده ته ټای
ته اوس یاره بل ډول وټکو څو ډول خوند کوي مثلا تای ور و اوس یو بیا بل ډول نغمه پولیسه د سپورتای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغه کې د سدری یا اردو یا بل
څه هم پښتو هم پارسی دواړه ژغولې سي
که دواړه ژغولې سي له کوم سندرغاړو سره له څه ډول موسیقي میدانونو کې ژغه
د پښتو پارسی دواړه
د سې مشخص یو څوک سندرغاړی معلوم ده ک ته د هر چا سره زی هر څوک چې ساز ژغې تور سره زی
زه خو ډېر له محمد ګل او حبیب توغ سره زم د دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره به ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره به ډېر یم
ستړی کې دي نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوم اوس سره عادت سو یم اور به سره کېدم اوس سره عادت
لا سونه دې نه خوږی
یا اوس نه خوږی مخته خو دې اوس نه سونه نه خوږی
دا اکثره خلک چې در باب د ډوله کوي لاسنی سرکړي ولی سرکړي
هغه خامخا پرسی کوي ک ته مته جی
څوري خوان په اخلي څومره ځین خلک دسي چې پرسک یو څوک رباب ژغی هغه د لیونتوب د جنونیت تر هدا پوري پکې غرکیږي ته چې کله کله ډولک وای څوري پکې غرکیږي
بخیر ډیر پکې غرکیږي مخه جذبه اخلي
ولک زبوج هغه شاید چې دوی زموږ لغه ځینې ملی او حماسي سندرو سره ویل سوی ده هغه نغمه کوي راتونی چې هغه زموږ هغه ملی سندره ده مطلب لا تړنی ده یاد ست چې زموږ افغانستان په پیژندل کیږي
د پښتو ژبې یو وتلې هنرمند استاد هدایت الله د نه هاویا کلونو په عمر ومړ استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ د دغه وتلي هنرمند غږ د تل لپاره ټپ شو. استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندري ویلي چې شاوخوا څلوېښت کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د نه هاویه کلونو په عمر له یوې اوږدې ناروغۍ وروسته په پېښور کې تېر اونۍ مړ شو او په مړینې یې ګڼو فرهنګ پالو او هنرمندانو خواشیني څرګنده کړه. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاک بیسو سیمه کې زیږیدلی و د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تېره کړې وه. له تېرې ډېرې مودې راهیسې ناروغ و. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تېرېدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې ویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړی، مینه یې ورکړې، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل. په ورېښمین خیال کې د استاد هدایت الله یو سندره اورو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپانی په نننې برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو. دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
زرپانه چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 50 روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دانې پاتې دي چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړي غږ واورید رامنډه کړه تر څو چې سړي بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده. ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی خورځې جوړه په 50 یوازې دا 2 جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه یې په درز سره ځان پسې رابنده کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشومه لمور نه پیسې راواخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ رامعلومه نه شوه. هلته مینه خپلې ببۍ ته په زاری وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي، خو ببۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زاری کوي، کله د ببۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. ببۍ خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه ببۍ، خو ببۍ یې پرې رابرګه شي. یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه، ببۍ مینه یې؟ تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړې ده، نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې یې معصومیت لورا ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زری شروع کړې. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، ترته یوه روپۍ هم مه راکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه، سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه، ځه ورکشه، خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو، یو عالم خوشحالیو یې په زړه کې ځای ونیوه. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه به لانه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورساوه. دېرې ته یې په رسېدل یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. آخوا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځلې یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما، د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه و. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه، پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه و.
خزانه خو به دې نوې ماته کړي، ماته مې کړه درې اویا روپۍ پکې وې. ښه راوړه، خو چورګړي والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې مردارې ژبه مه راوږدوه، ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګزار کړې، په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورسوه. د مور تصویر یې راواخیست، له سلګو سره یو ځای په کاټ پر مخ پرېوته، او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې غلي شوې وې یو ځل بیا راتازه شوې.
تایر زلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د تایر زلاند شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کې سر اوړمه، زکه دا ځل راتلمه داسې صحیفه راوړمه. د نوی درد نوی زخمی زخمی کې سر اوړمه، زکه دا ځل راتلمه داسې صحیفه راوړمه. د دریاب شګو کې پیدا مې کړ ورک شوی غمې، که خرڅوي نه نو تاته تحفه راوړمه. ته مې پرېږدې د وخت څنګل کې د بلاو مخته، لتا چې ورکه شي لار زه درته ډیوه راوړمه. نه زه ګیله کړم نه هغه ورځ یادومه تا ته، نه زه ګیله کړم نه هغه ورځ یادومه تا ته، نه جنگ کومه نه دې مخته آی نه راوړمه. خوبونه چرته دی تیارې یاره د ځمکې پر مخ، خوبونه چرته دی تیارې یاره د ځمکې پر مخ، د تنهایی د شپو کیسې یاره د ځمکې پر مخ، د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه، بس په یو حال نه دی تیارې یاره د ځمکې پر مخ. زه د کومو موسمونو خیر ته کینولم، زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم، کرلی اوخ کې میدانی یاره د ځمکې پر مخ. ځنګل دی زه پکې د خپل زړه د رضاګانې اورم، ځنګل دی زه پکې د خپل زړه د رضاګانې اورم، قیامتونه زلزلې یاره د ځمکې پر مخ. نه د چا شونډو باندې شور و د لفظونو د مرګ، نه د چا شونډو باندې شور و د لفظونو د مرګ، نه چا سره وی آینی یاره د ځمکې پر مخ. زړونه و څه نو هګیری یا ماتم، زړونه و څه نو هګیری یا ماتم، او یا خالی وی خاریه یاره د ځمکې پر مخ. نه زما لپه کې زرغون تایره شمله رڼا، نه زما لپه کې زرغون تایره شوله رڼا، نه خوشبو ولی داغې یاره د ځمکې پر مخ. خوبونه چرته دی تیارې یاره د ځمکې پر مخ، د تنهایی د شپو کیسې یاره د ځمکې پر مخ. ځنګل دی زه پکې د خپل زړه د رضاګانې اورم، قیامتونه زلزلې یاره د ځمکې پر مخ. زندگی زندگی غم نه دی زندگی ما ځلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں شیشہ بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو توڑا